اوس به مونږ د سورة الشمس تفسیر کوو د آیه نمبر 1 نه واخله د آیه نمبر 15 پوری، یعنی د اولنی آیت نه واخله د 15 آیت پوری. دا هم مکی سورت دی، د دې نوم د دې په اولنی آیت کې دی. دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن په منځ کې وی، او د دې په شان نور سورتونه وی. په یو روایت کې دا هم راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د سحر په منځ کې هم ویلی وو. د سحر په دوو رکعتونو کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ویلی وو. مختصر صورت دی، دا ټول اوس واړو واړو صورتونه دي چې را روان دي، لیکن په دې کې دومره تفسیر دی چې کو په یو صورت باندې هم پوره کلاس وشي نو بیا هم بکم وی، یعنی دومره په دې کې تفسیر دی، دومره جوړتیا د په دې صورتونو کې. هسې خو یې مونږ ویلی شو، لیکن کو چری د دې په جوړتیا کې تلل غواړو نو د پوهې د پاره پکې ډیر څه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والشمس ودحاها، قسم دې په انور او قسم دې د دوحا د وخت، یا قسم دې د انور په دوب یعنی داغې په ګرمایش، یا قسم دې په ورځ. دا ټول تفسیرونه علما کړی دي، یعنی قسم دې په انور او داغې په رڼا باندې. د دوها د وخت تاسو ته پته ده چې انور پوره راوخیږي، لیکن لا دومره ګرم شوی نه وي، او تاسو هغې ته کتی هم شی، یعنی تقریبا د 9 بجو وخت چې وي. والقمر اذا تلاها، او قسم دې په سپوږمۍ چې کله هغه وروستو راځي. د تلاوت لفظ هم د سیم روټ نه دی، د تلاوت معنوي فالو کول چې کله نور دا فالو کوي. والنهار اذا جلاها، او قسم دې په ورځ چې کله هغه ښکاره کړي هغه یعنی نور. تجلی هم د دې نه دی چې کله هغه ظاهر کړي، یو شی صفا کول او هغه پالش کول او چمکول دا غیر لپاره راځي. چې کله لیم پټ وي یعنی په هغې باندې پرده وي او هغه صفا شي نو هغې ته جلی وایي. واللیل اذا یغشاها، او قسم دې په شپه چې کله هغه پټ کړي هغه، چې کله هغه خوره شي. والسماء وما بناها، او قسم دې په آسمان او په هغو چا چې جوړ کړی دی دا. والارض وما طحاها، او قسم دې په ځمکه او په هغو چا چې خوره کړی دی دا. ونفس وما سواها، قسم دې په نفس او په هغو چا چې هموار کړو دا، درستی کړو، برابری کړو. دلته او قسمونه خوړلی شوي دي، او کچرې مونږ دوحا، بناها او طحاها او وما سواها دا ټول جدا جدا قسمونه شمار کړو نو د دې نه بیا یوولس قسمونه جوړیږي. او دلته چې کوم او قسمونه خوړلې شوي دي، یا یوولس قسمونه چې خوړلې شوي دي، نو د دې مطلب دی چې دا به سو ډیره لویه خبره وي چې په هغې باندې دومره ډیر قسمونه خوړلې شوي دي. ځکه چې قسم ولې خوړلې کیږي؟ چې کله د یوې خبرې اهمیت بیانیږي، او مونږ هم هغه وخت قسم خورو. او دویمه خبره دا ده چې په کومو سیزونو باندې قسم خوړلې کیږي، نو د هغه سیزونو عظمت بیانیږي، او قسم د تاکید د پاره هم خوړلې کیږي چې بل بنده متوجه شي. چې کله څوک وایي چې زه قسم خورم، نو بیا ټول خلک الرټ شي چې دا سو ډیره اهم خبره کېدو واله ده. نو دا قسمونه خوړلې شوي دي، او دا قسمونه په مختلفو سیزونو باندې خوړلې شوي دي. هغې ته هم تاسو وګورئ، قسم دې په انور وګورئ. که چېرې دا انور نه وي، نو بیا به په ځمکه باندې ژوند نه و. د انور نه بغیر په ځمکه باندې ژوند نه دی ممکن. نو څومره غټ اهمیت دی د دې انور. بیا د هغې نه پس قسم دې په هغه وخت، په کوم وخت کې چې انور تیز شي، او که د دې نه د دوها وخت مراد واخیستی شي، د دې تعلق بیا د انور سره شو. دا داسې وخت وي چې تیاره بالکل ختمه شي او ورځ راوځي. دا وخت هم ډیر اهم پدې دی چې پدې کې تیزی هم شته دی او تیاره هم شته دی. نو دواړه په یړ راغلل، او پدې کې هم د دا وخت اهمیت بیان شو. په دا وخت د دوها مونځ هم کیږي، او هغې ته د ساق مونځ ویلی شي، نو هغه په دغه وخت باندې کیږي. هغه وخت رڼا وي، او بیا دې په سپوږمۍ باندې قسم، او د سپوږمۍ هم ډیر غټ اثرات دي په دې ځمکه. مونږ ټولو ته پته ده چې د سپوږمۍ اثرات وي په مدجسر باندې، یعنی په سمندر کې چې کوم ټایډز جوړیږي په هغې باندې د ځمکې د ګریویټیشنل پل په وجه، یعنی په ځمکه چې کوم کششي ثقل دی. او د سپوږمۍ سره زموږ د تاریخونو هم تعلق دی، یعنی زموږ تاریخونه د سپوږمۍ سره بدلیږي. چې کله انور لاړ شي نو سپوږمۍ پسې راشي، د انور شاته راشي. والنهار اذا جلاها، او قسم دی په ورځ چې کله هغه ښکاره کړي. دلته د ها ضمیر سو طرف ته ځي، انور طرف ته، د ورځې هغه روښانه کوي. واللیل اذا یغشاها، او قسم دی په شپه چې کله هغه خوره شي، په سو باندې خوره شي، په دې انور باندې. والسماء وما بناها، او قسم دی په آسمان. وما، او دلته چې د ما کومه معنی ده، یوه د ما ډېره ښایسته معنی ده. کچری ستاسو نه تپوس شي چې ته څوک یې، نو تاسو به ورته خپل نوم ښایئ. لیکن کچری وویلی شي چې ته سو یې، نو تاسو به ورته خپل کوالیفیکیشن بیانوئ، خپل پوزیشن یا صفات به بیانوئ. دلته الله تعالی من نه دی راوستی چا چې جوړ کړی دی هغه، بلکې ما یې راوستی دی. یعنی تاسو سوچ وکړئ چې هغه به کوم قسمه قدرت وي چا چې دا جوړ کړی دی، هغه به کوم طاقت وي چا چې دا جوړ کړی دی. دا څوک کولی شي؟ دا قسمونه چې دي نو په دې کې ډېر ژوروالی دی، خو زموږ سره دومره ټایم نه وي چې دا مونږ هغه شان اکسپلین کړو. دا ډېر غور او فکر کول والے آیات دي، زر تېرېدو والے نه دي. دغه شان د ما معنی مفسرینو د من هم کړی ده چې هغه چا چې جوړ کړی دی الله تعالی طرف ته ردې نسبت دی. یعنی دلته غور او فکر دی چې تاسو سوچ وکړئ چې څوک دی هغه جوړول والا. یو وی من چا چې جوړ کړی وي، یعنی الله تعالی، او بل د ما معنی ده چې د آسمان قسم. او وما بناها، چې څه خبره ده د هغو، څه به وایې د هغو. نو دا د تعریف د پاره هم راځي، د خوالی د بیانولو د پاره راځي. څه به وایې د داسې ذات چا چې دا جوړ کړی دی. یعنی دا آسمان یو ډېر زبردست شی دی. که تاسو وګورئ نو غور او فکر په څو کې دی؟ په آسمان کې. کو غور او فکر کوئ چې څه به وایې، چې کله تاسو په دې باندې غور او فکر کوئ نو د هغې په جوړولو والا باندې به ضرور خبر راځي. څه به وایې چې دا یې څنګه جوړ کړی دی، او څه به وایې چې دا ځمکه یې څنګه غوړولې ده. دومره په زبردسته طریقې سره دا ځمکه وغوړېده. او چې کله د دې نه من معنی واخیستې شي، نو بیا په الله تعالی باندې چې څنګه به وي هغه ذات، او څنګه به وي د هغو قدرت، څنګه به وي د هغو علم، او څنګه به وي د هغو حکمتونه چا چې دا جوړ کړی دی. او دغه شان د ځمکې دپاره هم چا چې دا جوړه کړې ده، او په نفس او په هغو چا چې دا درست کړو، یعنی برابرې کړو، د هغو فینیشنګ ټچز یې وکړل، هغه یې برابر کړو، نفس یې ورکړو، او د هغې یو بیلنس یې خودی دی، یو توازن په ځمکه کې، په آسمان کې، او په دې کائنات کې. په دې کې هم یو بیلنس یې خودی دی. تاسو خپل ښی طرف ته وګورئ، او بیا خپل ګس طرف ته وګورئ چې دا دواړه طرفونه څومره بیلنس دی. که د انسان په خپو کې بیلنس نه وي، چې د چا یو وخت په لنډه وي، نو بنده بیا څنګه ګرځي؟ د هغو په چال کې فرق راشي، د هغو په ملا کې درد وي، صرف د معمولي شان بیلنس د خرابېدو په وجه. دا څومره ښایسته بیلنس الله تعالی جوړ کړی دی زموږ. صرف تخلیق نه دی کړی، بلکې سواها، برابر کړی دی، توازن هم پیدا کړو. اوس وګورئ تاسو چې دا ټول قسمونه تاسو ته سوایي چې څومره بیلنس دی د الله تعالی په کائنات کې. نور راځي، او د هغې نه پس پونګمۍ راځي، ورځ شي، هغه روښانه کړي، او بیا شپه راشي، او هغه په هر څه خوره شي. یو شی هم د بل نه نه مخکې کیږي او نه وروسته کیږي. د الله تعالی په کائنات کې څومره هارمنی ده، حالانکه په ټولو کې اختلاف دی، اپوزټ سی ده یو بل. نور او سپونګمۍ الټه دي، یو ګرم دی او بله یخه ده، یوه ورځ ده او یوه شپه ده. آسمان څومره اوچت او لوړ دی او ځمکه لاندې ده، لیکن د اختلاف باوجود یو ځای روان دي، او په خپلو کې هیڅ جنگ جګړې نشته دی. نفس هم الله تعالی بیلنس کړی دی. او بیا فالهمها فجورها وتقواها، هغو الهام وکړو د بدی هم او د نیکی هم څه مطلب دی؟ یعنی الله تعالی اول هغه بیلنس کړو، برابری کړو. دلته فا راغلی ده او د نفس خبره کیږي، د هغې سره درې خبرې کنیکټډ دي. د ها ضمیر نفس طرف ته ځي او ګورئ دلته بار بار د ها ضمیر راځي، یعنی هغو الهام وکړو سوته نفس ته. او په سواها کې هم چې کوم ضمیر دی نو دا نفس طرف ته ځي، په الهمها کې هم نفس طرف ته ځي. په دې کې د سو الهام وکړو فجورها و تقواها، دا پہچان د بدی هم او د نیکی هم. فجور وایي بدی ته او تقوا یې پکې واچوله، او د تقوا په معنی تاسو پوهیږئ، یعنی د انسان په نفس کې د بدی او نیکی پوهه واچوله. په خیر او شر باندې انسان ډیر ښه پوهیږي، الله تعالی پکې دا پروګرام کړو، دا او په فطرت کې واچول او دا الله تعالی په نفس کې اچولی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د ګناه د جنج کولو یو معیار دی. وی فرمایل چې بدی هغه ده چې د هغې د کولو سره د بنده په زړه کې ترک پیدا شي، هغه ته پته وي چې زه صحیح کار نه کوم. د دې مطلب وي چې هغه کار د بدی وي. د دې دپاره یو مفتی طرف ته د تلو ضرورت نه وي، او مفتی له موږ ولی ځو؟ په اصل کې زموږ په زړه کې یوه ویره وي، ځکه خو موږ هغو له ځو او ورته وایو چې د دې په باره کې راته ووایئ، بیا وایو چې ښه ده زموږ د مرضۍ فتوا راکړی شوه، بیا بل له لاړ شو. او زموږ مقصد دا وي چې موږ خپل ضمیر اودو کړو. الله تعالی یو ضمیر دننه یې خوری دی، او دا ضمیر چې دی نو دا دی د نیکۍ پہچان او د بدۍ پہچان، چې د هغې سره انسان ته پته ولګي چې دا نیکي ده او دا بدی ده. نو دا الله تعالی په انسان کې دننه خودی ده، او دا په هر انسان کې پرته ده. او چې انسان دا آواز د باوهي، نو یوه ورځ بیا داسې راشي، دا به اوس راځي په آیا نمبر 10 کې، هغه د باوهي هغه آواز داسې روشي چې یوه ورځ مړ شي، چې بیا انسان بدی هم کوي نو احساس ورته نه کیږي، ځکه چې په شروع کې چې به کول نو احساس و وسره، نو دننه زړه به بې قراره وو. تاسو به نوټ کړی وي دا خبره، چې کله تاسو د بدی یو کار مسلسل کوئ نو بیا د هغې احساس هم ختم شي. لکه تاسو یو ګنده فلم ګورئ، په شروع کې بنده ځان ملامته کوي چې هی دا مې څوک کړل، ما له داسې نه وه پکار. لیکن انسان ځان له تسلي ورکړي چې هیڅ خبره نه ده، او چې تاسو یې بیا وګورئ او بیا یې وګورئ نو بیا د بدی هغه احساس ختم شي، او تاسو به وایئ چې دا کومې د بې حیایۍ خبرې کوي. ډانسونه او ګانې چې وي هغې ته پوره فیملي ناسته وي، او چاته څو غلط کار ښکاري نه، هم هلته پلار ناست وي او ورسره لوڼه ناستې وي، او مخې ته په سکرین باندې څو چلیږي، چاته د بدی څو احساس کیږي نه، ځکه چې بدی کېدی نو د ضمیر هغه آواز هم بند شو، دباو شو، ضمیر یې اودو کړو. اوس هغه آواز د دننه نه نه راځي چې دا خو یو بد کار دی. لیکن چې د چا فطرت سلیم وي، پیور وي، کو هغه راشي نو او به وایي چې دا څه دي؟ چې چا نه وي کتلی نو هغه ایک دم پریشانه شي چې دا څه دي، او دوی ښه په آرام سره ګوري نو دا څه شی دی؟ یو ته د بدی احساس نه کیږي او بل ته کیږي. او موږ وایو چې دننه د فجور او تقوا پہچان شته، نو هم دا خبره ده چې هغه ضمیر اودو شوی دی. نو الله تعالی خو د نیکۍ او بدی پہچان اچولی دی، او الله تعالی پیغمبران را لېږلي دي او کتابونه یې را لېږلي دي، نو ورسره دا پہچان هم په نفس کې خودی دی د بدی او نیکۍ. الله تعالی دا درې سیزونه را کړی دي موږ له، او که د دې باوجود انسان گمراه شي نو دا هغه به بیا څه حال وي؟ چې پیغمبر هم راشي، کتاب هم وي، او په انسان کې د نیکۍ او بدۍ تمیز هم وي، او هغه بیا هم بدی او نیکي ونه پیژني، بیا هم هغه نه راویښیږي، بیا هم هغه په بده لاره باندې روان وي، نو بیا قصور د چا دی؟ هغه خو بیا د قیامت په ورځ الله تعالی ته څه نه شي ویلی چې تا ولې زما سره داسې وکړل. او ګورئ دلته چې څومره قسمونه راغلي دي، نو په یړ دومره قسمونه بل ځای نه دي راغلي، په نورو ځایونو کې راغلي دي دوه څلور یا شپږ، لیکن دومره قسمونه نه دي راغلي. چې دومره ډېر قسمونه راغلل نو دا به ډېره لویه خبره وي که نه؟ دا څه خبره ده چې په هغې باندې الله سبحانه وتعالی دومره ډېر قسمونه خوري؟ او د الله رب العزت خو هر خبره رښتیا ده او چې له هغه قسم وخوري او خبره وکړي. او دلته خو یو نه بلکې یوولس قسمونه خوړلی شوي دي، او د هغې نه پس په اصل کې په څو خبره دا قسم خوړلی شوی دی، موږ له خوا لټ کېدل دي د دې سره. اخیر دا څو خبره ده؟ الله تعالی ما ته څو خبره کول غواړي؟ قد افلح من زکاها، دا د هغه خبره چې په هغې باندې قسم خوړلی شوی دی. وقد خاب من دساها، دا دی هغه خبرې چې قسم پرې خوړلې شوی دی. څو خبره ده چې داسې احمده؟ او ګورئ، قد هم تاکید دی چې دا یقیني خبره ده، حالانکه دومره قسمونه وخوړلې شول خو بیا هم قد راغی. نو اوس دا خبره تاسو په پولیس کې پورې وتړئ چې په دې کې هیڅ شک نشته دی. قد افلح، یقینا چې کامیاب شو. څوک؟ خلک وایي چې دا کس کامیاب دی، ډیره غټه کامیابی ورته میلاو شوه، سکسسفل دی. نو دا خیال فوراً راشي چې چا ته ما زکاها، چې چا پاکړو، چا پاکړو، سو پاکړو، جسمی پاکړو، کپړې پاکې کړې، پیزاری پاکړل، کوری پاکړو، سی پاکړل. ها، د ها ضمیر سو طرف ته ځي، نفس طرف ته. چې چا دا نفس پاکړو نو هغه کامیاب شو. او مخکې ګورو نو بیا یې درته زه بیانوم. وقد خاب من دساها، او ناکام شو هغه کس چا چې دا دبا وکړو. د نفس پاکول څنګه دي او د هغې دبا وهل څنګه دي؟ نو تاسو پوهېدل غواړئ، ځکه چې کامیابي په دې باندې بیس ده. افلحه، کامیابي به هغو ته میلاویږي چې چا پاک کړو، او موږ ټول غواړو چې موږ کامیاب شوي. نو بیا به موږ ګورو چې ما خپل نفس پاک کړی چې کامیابی راته میلاو شوي. چېرته تاسو د دې د پاکولو کوشش کړی دی؟ چېرته دا پروګرام مو جوړ کړی دی؟ ګورئ که نه، قرآن پاک موږ مکمل کوو. نو چېرته سوچ مو کړی دی چې موږ خپل نفس پاک کړو؟ او موږ په سوره اعلی کې هم د نفس د پاکۍ په باره کې ویلي وو، قد افلح من تزکا. نو هغه هم دا خبره وه. او اوس چونکې موږ ته پته ولګېده چې د دې سره کامیابي میلاویږي، نو اوس به موږ ته تزکیه کول وي. نو دا تزکیه به موږ څنګه کوو؟ آیا جارو به وهو؟ کو د برش سره به یې صفا کوو؟ د دې طریقه څه ده؟ په زړه کې فوراً دا خیال راشي که نه، نو تزکیه څه وي؟ نمبر ون، د تزکیه مطلب وي پاکول او نشونما کول. د سونه پاکول؟ د بدۍ نه، بدۍ د خپل ځان نه لرې کول، ختمول خپلې بدۍ. د دې فکر کول چې ماته خپلې بدۍ لرې کول دي، او د بدۍ د ختمولو دپاره به موږ ته د ټولو نه اول څه کول وي؟ اوله به موږ د دې په اهمیت ځان پوه کوو، او خپله محاسبه به کوو چې په ما کې دا دا بدۍ دي. لکه په ما کې غصه ده، حسد راځي، په ما کې کینې دي، زه د خپلو رشته دارانو او پېژنګلو خلکو سره داسې داسې معاملات کوم چې هغوی ما ته څه خبره وکړي، نو زه ورله داسې داسې جواب ورکوم. په دې باندې ما ته خپل ځان قابو کول دي. خلک زما د ژبې نه تنګ دی، نو اوله موږ ته خپله محاسبه کول دي. او د هغې نه پس ضروري ده چې موږ دا خبره ومنو چې په ما کې دا دا بدۍ دي. که چېرې موږ دا نه منو، نو بیا به تزکیه په څه خبره کوو؟ او یوې خبرې زه ډېره متاثره کړم چې کله ما دا حدیث وې، د مسند احمد حدیث دی، او ما له ډېر شرم هم راغی د خپل ځان نه. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د شپې یو ځل زما سترګې کلاو شوې، نو ما وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله بستره باندې نه و. د تیارې په وجه هغه ما د خپلو لاسونو سره کتو، ځکه چې تیاره وه، تکه توره تیاره وه. نو زما لاس په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پرېوتو، او هغه په سجده کې پروت وو او څه دعایې کوله؟ ای الله، زما نفس له تقوا ورکړې، ای الله دا پاک کړې. تو یې چې بهترین پاکول والی یې، تو خو د دې ولی یې او د دې مولا یې، یا الله. او تاسو ته پته ده چې ما له په کومه خبره باندې شرم راغی؟ ما سوچ وکړو چې موږ خو داسې دعاګانې نه کوو. موږ که چېرته ډېرې اوږدې اوږدې دعاګانې کوو، نو کله د مسنون دعاګانو کتاب په لاس کې راواخلو، چې کله رمضان راشي نو دا دعا وکړو. چېرته زموږ سره داسې فکر وي چې زه په سجده کې تلی یم او ما دغه شان دعا غوښتلې وي، ما ته خو نه دي یاد، چې ما داسې دعا غوښتلې ده. نوری د دنیا دعاګانې مې زما، لیکن دا دعا نبی کریم صلی الله علیه وسلم غواړي، حالانکه هغه ته د تسکیه ضرورت و چې هغه غواړي. نو زه په دې فکرمنده شوم چې دا دعا خو ما له غوښتل پکار دي چې د ګناهونو نه ډکه یم. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غواړي، نو بیا تاسو او زه څنګه ویلی شو چې موږ ته خو نشته دې ضرورت، په ما کې صبح دي ده، زه خو ښه صحیح یم. د دې مطلب دی چې ستا سره هغه چشمه نشته چې د هغې سره صحیح طور په نظر راشي، ځکه چې د چا نظر کمزوری وي او چشمې نه وي نو هغوی ته بیا څه په نظر نه راځي. چې چشمې نه وي په سترګو نو بیا بنده ته خپل کور ښه صفا ښکاري، او چې کله زما سره د قرآن چشمه نه وي چې دا قرآن زما زړه ته نه وي کوز شوی نو موږ ته څه پته وي. بیا دا خو موږ ته آینه ښیي چې دا زړه ته کوز شي نو موږ ته خپلې بدۍ په نظر راشي، او چې دا زړه ته نه وي کوز شوی نو بیا بنده ته خپل ځان بالکل صحیح ښکاري چې په موږ کې څه خرابې دي. تاسې یو داسې کس ته ووایئ چې هغه د قرآن سټوډنټ نه وي، نو هغه وایي چې په ما کې څه خرابې دي. نو اولنی سټپ څه ده چې په ما کې کومې بدۍ دي؟ تزکیه سوی نمبر 1 پاکول لری کول، نو ماته دا بدۍ د خپل ځان نه لری کول دي. نمبر 2 بیا خپل حساب لګول دي چې ماته په خپل ځان کې کومې نیکۍ پیدا کول دي. نشو نو ما کول سوی نور سترونګ کول، یعنی خپل ځان د بدۍ نه لری کول او د نیکۍ په لار خپل ځان ښودل. چې کله مونږ خپل کور سجاوهو ښایسته کوي، چې کله مونږ د یو میلمه د پاره کور تیاروو نو اوله مونږ کور صفا کوو او بیا هغه سجاوهو. ښه دا راته ووایه چې کوم عمل زیات مشکل دی، صفایي ګرانه ده او که سجاوت، یعنی ډیکوریټ کول؟ د سجاوت دپاره خو ماشومان هم راځي، هر بندۍ ښه د خوشحالۍ سره کوي، لیکن د صفایي دپاره هیڅوک هم نه راځي ځکه چې هغه ګران کار وي. دغه شان نیکي پیدا کول بیا هم آسان وي، لیکن د خپل ځان نه بدی لري کول ډیر ګران کار دی او دا مسلسل کار دی، ځکه چې بنده نن دا صفا کړي او سبا له بیا په زړه کې کینه راشي، حسد راشي، بیا یې صفا کړي، بیا د بنده نه غیبت وشي، بیا بله صبح دي وشي. نو دا مسلسل محنت دی او دا کول دي. چې څوک په دې لاره روان شو نو هغه فلا بیا مونده. او تاسو ته پته ده چې فلاح څوک وي؟ فلاح کسان ته وایي. فلاح داسې محنت کوي چې کله فصل کیږي هغه فصل له اوبه هم ورکوي، د هغې د خوشانه بوټي هم وباسي، ګوډ کوي او سره ورته اچوي. هغه د اخیره پورې د دې په خدمت کې لګېدلی وي، د دې نه بې فکره کیږي. د کسان ټول محنت او مشقت وي. چې کله هم د کسان د ژوند خبره کیږي نو په هغې کې محنت وي، مشقت وي، یوه کول وي، دا هر څه زموږ ذهن له راشي. نو کوم فلاح چې دی کامیابي، هغې ته هم وګورئ. د فلاح سره، یعنی دا کامیابي د آسانۍ سره نه میلاویږي، د دې لپاره ډیر محنت کول غواړي. لکه څنګه چې یو کسان کوي، څوک وایي چې دا آسان کار دی، د دې لپاره به محنت کول وي، نو دا به موږ ته خپله پرایاریټي جوړول وي، په دې به کار کول وي، نو د دې دپاره به اوله پلانینګ کول وي چې دا کار به زه کومه. نمبر 2 څه به کول وي؟ چې اوله یوه بدی راشي په شروع کې نو هغه وخت هغه نیول دي. داسې نه ده چې هغه پخه شي نو هله بیا تاسو وباسئ، ځکه چې هغه خو بیا زیله وکړي، مضبوطه به شي. په شروع کې چې یو ځل وشي او بنده وایي چې بس زه دا نور نه کوم، ګورئ توبه کول ښه کار دی چې ګناه وشي او بنده توبه وباسي، لیکن د دې نه هم ښه کار دا دی چې بنده ګناه کوي نه، دا د هغې نه هم ښه شی دی. نو اوله د خپلو ګناهونو په باره کې سوچ وکړئ او د هغې محاسبه وکړئ. د هغې دپاره د بنده تنهایی په کار وي چې ځان له کینی، او دویم شی څه دی؟ په خپل ځان کې نیکي پیدا کړئ او په هغه نیکۍ باندې بیا استقامت اختیار کړئ. داسې نه ده چې سبا له بله نیکي ووینئ او دا پرېږدئ چې زه دا بله شروع کړم، او چې بیا درېمه ووینئ او هغه شروع کړئ. نو داسې مه کوئ، بلکې چې کله یو نیک کار شروع کړئ نو په هغې باندې قایم اوسېږئ، جم شئ پرې چې په هغې کې بریک وانخلئ، او هغه ښه د پابندۍ سره کوئ، هغه مه پرېږدئ. د سوفیان ثوري په باره کې راځي، هغوی چې ما 10 کاله تهجد وکړل نو اوس هغه زما محبوب شول. په شروع کې د نیکۍ عمل په انسان باندې ګران وي، مشکل وي هغو ته، او د هغو زړه نه غواړي او زړه بهانې هم ګوري، لیکن هغه کوي هر څنګه چې وي خو کوي. تاسو ته به داسې ښکاري چې دا خو ښه کوالټي والا نه دی. د دې څه فایده ده؟ ځکه چې په دې کې ستاسو زړونه لګي. لکه څنګه چې تاسو ماشومانو ته د مونځ دپاره وایئ، نو هغوی هسې د ځان د خلاصولو کار کوي. او دا مه وایئ چې دا مونځ ښه نه دی، د دې نه خو بهتره ده چې هډو وی نه کړم. نه، داسې چرته هم مه وایئ، کوئ هر څنګه چې هم کوئ، ځکه چې د دې سره نفس رو رو عادت شي، بیا یوه ورځ هغه نیکي کول بنده ته محبوب شي، او چې بیا مونځ نه کوي نو بېچینی محسوسوي، او بیا ورته مونځ رو رو خوږ شي او ښه پرې لګي، بیا دا د طبیعت یوه حصه جوړه شي. نو چرته هم دا سوچ مه کوئ چې د دې نیکۍ څه فایده نشته دی، د دې نه خو ښه دا ده چې نه یې کوم. نو داسې سوچ چرته هم مه کوئ، خپل عمل جاري ساتئ او په وړو یې هم کوئ، که هغه د اکسلنس په لیول باندې نه وي کوشش کوئ، لیکن پرېږدئ مه کوئ، یوه ورځ به د هغې کوالټي هم ښه شي. داسې نه دي ویل چې د قرآن سره خو زما عمل نه دی بدل شوی، څه فایده ده د ویلو زه یې پرېږدم. نو ولې د پرېښودو سره به تاسو ښه شئ؟ ولې د دې سره به بهتري راشي؟ نه، جاري ساتئ. د مسلسل کولو سره به انشاءالله اکسلنس لیول ته هم ورسئ. ظاهره ده د قرآن نه خو د چا څو نه مړېږي او نه چېرته مړېدل په کار دي، لیکن که چېرې تاسو محسوسوئ چې زما په عمل کې هغه شان تبدیلي رانغله لکه څنګه چې راتلل په کار وه، په ما کې صرف 5% چینج راغلی دی، نو وایئ وایئ او وایئ. بل ځل به 10% تبدیلي راشي، بیا به 20% ته ورسي، عمل به رو رو بهتر کیږي. نو هره نیکي چې وي هغه تاسو جاري وساتئ، تاسو به وګورئ چې په هغې کې به بهتري راځي او احساس به درته هم وشي انشاءالله. لیکن پرېږدئ ما ښه عادتونه په ځان کې پیدا کړئ. زاړو د نیکۍ کارونه چې به مو کول نو هغه هم کوئ او نوي پکې هم شاملوئ، ځکه چې د الله تعالی هر هغه کار خوښ وي چې هغه بنده مسلسل کوي، که هغه کم هم وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلی دي چې په خپله هغه ورځ باندې وجاړئ چې هغه تیره شوه او تاسو پکې سنیکي ونه کړه. په دې کې احساس راکړی شوی دی مونږ لا چې د دې وخت نه فایده اوچته کړئ او په خپل ځان کې د نیکۍ عادت پیدا کړئ، او که هغه ورځ بغیر د سنیکۍ نه تیره شي نو په هغې باندې مونږ له جړل پکار دي، او یوه نیکي هم حقیره مه ګڼئ. هر قسمه نیکي چې کولی شئ نو هغه وکړئ، که هغه وړوکي هم وي، که هغه یو مسکراهټ هم وي، که هغه د خپل مسلمان رور سره په ښه طریقې سره میلاوېدل هم وي، نو هغه به کامیاب شي چې چا خپله تزکیه وکړه. نو اوس مونږ ته دا خپله پرایاریټي جوړول دي، مونږ ته په خپل ځان باندې کار کول دي او بیا په بچو باندې کار کول دي. نو مونږ ته دا منل دي چې په ما کې بدي شته او ما ته دا لري کول دي، او دا به آسان کار نه وي، لیکن مونږ ته دا عمل کول دي او خپل محاسبه هر شپه کول دي. او دغه شان وقد خاب من دساها، او هغه ناکام شو چې چا دباو کړو. دا مثلا د دننه نه یو آواز راوچت شو چې تهجد لپاسه، لیکن تاسو هغه آواز دباو کړو او تاسو دا ووایئ چې نه، سبا له خو زما ډېر غټ مصروفیت دی، د شپې مې خوب هم په صحیح طریقې سره نه دی شوی، نن نشم، سبا له به وکړم. نو تاسو د نیکۍ آواز دباو کړو. دغه شان د قرآن په مجلس کې تاسو ناست یئ، تاسو له دعوت درکړی شو، زړه مو هم غوښتل، لیکن د هغې نه پس دا خیال راغی چې زما خو دومره ډېر مصروفیات دي، زما بچي واړو دي، د هغوی ما ته ضرورت دی، دا زه څنګه کولی شم؟ نو هغه وخت یې د نیکۍ آواز دباو کړو، نو د نیکۍ خیالات به هم راځي. الله تعالی د بنده سره فرشتې هم ایښودي دي، هغوی بنده ته د نیکۍ خیالات اچوي، او شیطان هم دی بل طرف ته، هغه به هم د خپل طرف نه خیالات اچوي. که د ګناه سو خیال راشي او د انسان ضمیر هغه ته وایي چې دا نه دی کول، نو هغه آواز دباو کړو. بدګماني راشي او بنده سوچ وکړي چې ما له بدګماني نه ده پکار، او بیا خیال راشي چې هغه خو هم زما سره دغه شان کړی وو، نو اوس هغه آواز تاسو دباو کړو، نو ګورئ الله تعالی درله مقدر کړی وه، او الله تعالی په تاسو کې یو پہچان هم اخو دی وو لیکن مونږ هغه د باو کړو او ګوره سمره خیالات راځي مونږ لا چې کله مونږ سده ګنا یا بدای کار کوو نو خیالات راځي چې دا کار مکوا دا غلط دی لیکن بیا هغه مونږ پریږدو او چا چې داسې وکړل نو هغه ناکامه شو یعنی مونږ ته وویلی شول چې کو کامیابېدل غواړی نو تاسو ته به څه کول وي او که چېرې تاسو دا دبا وکړئ نو ناکامه به شئ او په ورځ کې مونږ له څومره ځله د نیکۍ خیالات راځي لیکن مونږ څومره ځله هغه دبا وهو مونږ ته به منل وي چې داسې ده او په بدی باندې څومره ځله زمونږ ضمیر مونږ ملامته کوي خو بیا یې هم مونږ دبا وهو نو هغه ناکامه شو چا چې دا دبا وکړو هغه د نیکۍ آواز هغه وخت واورئ او د هغې مطابق عمل وکړئ چې هغه آواز مړ نه شي چې څومره تاسو هغه آواز اورئ نو نیکۍ به کوئ د هغې مطابق به ځئ او هغه همره به هغه آواز سترونګ وي د دې مثال د یو الارم په شان دی او چې کله انسان الارم د همیشه د پاره بند کړي او بدی کوي نو بیا هغه چرته هم نیکۍ طرف ته نشي راتلی کذبت سمود بتغواها دروغ وګڼو سمود په وجه د خپلې سرکشۍ او تاسو د سمود قصه مخکې څو څو ځله ویلې ده هغوی د خپلې سرکشۍ سره دروغ وګڼله سرکشه شوي وو د خپل ضد په وجه الله تعالی د یو داسې قوم په باره کې وفرمایل چا چې دا آواز دباو کړی وو او هغوی د فجور په لاره باندې روان شوي وو اذ انبعث اشقاها چې پاسې د پاغوی کې د ټولو نه غټ بدبخت پاغوی کې د ټولو نه غټ بدبخت څوک وو اشقا ډېر زیات بدبخت یو شقی وي یعنی بدبخت او دا اشقا دی د ټولو نه زیات بدبخت هغه څوک وو چا چې د اوښې خپې پرې کړې وې ټولو غوښتل چې دا اوښه چا مړه کړې او ټول په دې راضي وو لیکن یو کس پاسېدو او هغو جرت وکړو او دا کار وکړو او هغه د ټولو نه غټ بدبخت وو د دې مطلب دی چې په ګناه کې هغه ټول خلک شامل وي ټول وایي چې ټیک ده لیکن یو کس وایي چې تاسو ټول ویریږئ او زه به دا کار وکړم چې دا څنګه کول دي او هغه کس پاسي او هغه کار وکړي نو هغه د ټولو نه بدترین وي باقي هم په ګناه کې شامل وي لیکن د ګناه هم لیولز دي چا چې دا کار فزیکلی وکړو نو هغه ورس شو نو دو ته اشقا وویلی شول چې دو هغه عمل ډېر د زړورتیا سره وکړو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها نو صالح علیه السلام هغې ته وویل چې دا د الله تعالی اوښه ده او دې له اوبه ورکول دي چې دا د الله تعالی د طرف نه راغلی ده یعنی دا یوه معجزه ده یوه ورځ به د دې د اوبو وار وي او دا مه چیړئ فکذبوه فعقروها نو هغوی دروغ وګڼو هغه هغوی د دې خبرې پروا ونه کړه چې رسول څه وایي فعقروها نو هغوی ووجله هغه او دلته د جمع صیغه ولې راغله کار خو یو کس کړی وو لیکن اصل خبره دا وي چې په دې کې د ټولو رضامندي شامله وه ټولو غوښتله چې دې وکړي دا کار مونږ دو سره یو نو پرې کړه هغه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم کی تسلسل وی د یو نفس بل د بل نفس بل او د بل نفس بل لکه هامرین چی وی نو په هلاکت کی واچول او هغه داسې هلاکت وو چې بار 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 راتلو یعنی په دنیا کې چې کوم عذاب راغی یو پری زلزله راغله د چغې عذاب پی هم راغی او د هغې نه پس عذاب نه و ختم په هغوی باندې په برزخ کې هم عذاب دی او په قیامت کې به هم عذاب وي په هغوی باندې د هغوی رب داسې عذاب راویستلو د هغوی د ګناهونو په وجه او نن چې کوم خلک ځي او هلته تحقیقات کوي ریسرچ کوي نو هغوی وایي چې داسې یو قوم و او هغه تللی دی د دې دنیا نه او قرآن وایي چې بذنبهم دا غوی دا گناهونو پا وجه پا غوی بانی دا شیراغی فسواها هغه چی ویلی شی چی فلیرتی کرل هغی هیس سوک پا کی باقی پاتی نشول نه سره نه خزا نه بچه او نه بودا ولا یخاف عقباها او نوی ریگی هغه دا غوی دا انجام نه سوک نوی ریگی اللہ تعالی چې هسې نه چې دا خلک زما خلاف شي، چېرته دوی سو خبرې جوړې نه کړي، چېرته دوی بغاوت نه کړي. که په دنیا کې د غټ نه غټ بادشاه هم وي، نو هغه د لږ وخت د پاره ویریږي چې د ټولو سره داسې وکړي، نو چېرته داسې ونه شي چې سبا له زما دشمنان جوړ شي او په ما راپسې شي چې ما ختم کړي، یا چېرته څوک سو بغاوت نه کړي. نو د الله تعالی هیڅ داسې ویره نشته چې هغه پوره قوم تباه کړي. د هغو دا پروا نشته چې څوک به زما خلاف خبرې وکړي، څوک به ما چیلنج کړي. نو هیڅ داسې ویرې نشته د هغو، او نه یې سو خطره شته. هغه بې پروا دی او غني دی. انسان غني نه شي کېدی. ایون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره فکر و چې دوی به خبرې جوړې کړي. کوچرې زوم د خپل اډاپټډ سن د ښځې سره واده وکړم چې خلک به خبرې وکړي، خو الله تعالی دا غونیکا وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په آسمان باندې نکاح وشو. انسان کو په حق باندې هم وي، خو هغه په دې ویریږي، هغه په دې ویریږي چې خلک به زما خلاف محاذ آرایی وکړي. لیکن د الله تعالی ذات داسې دی چې هغه غنی دی، د هغو هیڅ پروا نشته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.